نشان هم اوريد على شيء
مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو لري قدر منوریدونکو تر اتو بجو ازادي رادیو په دې سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حافظي ویلي دي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته وپېژندل شول. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. شولتس په کیف کې ژمنه وکړه چې هیواد به یې د اوکراین پوځ ته په روانه میاشت کې د 6.5 میلیون یورو په بیه اضافي وسلې برابرې کړي. د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد یې د پاڅون په حال کې دی. سالومي زورابیشویلي چې په خپله هم د حکومت پر ضد اعتراضونو ملاتړ کوي دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیا د جام د سیالیو په لړۍ کې خپله درېیمه مسابقه سبا د نیپال پر وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دغو مسابقو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته وبایلله او پرون یې د سریلانکا پر وړاندې خپله دوهمه لوبه هم وبایلله.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه د ازمه حق خبرونه ته خرغلاس د خبرونه د خغلی تای روشن په تخنیکی همکاري تاسو وړاندې کیږي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه هر کال په دغه ورځ دغه کمپاین تر سره کیږي چې د نومبر 15مې د دسمبر 13مې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی په اړه سرزنې کمپاین دی او دا به مختورل شي چې د افغانستان د خزو د قانون په تړاو او د دې هغه کوم حقوقونه چې باید ورکړ شي وي د دغه تړاو باندې د کمپاین کمپاین البته تر سره کیږي. سکل هم دغه کمپاین پر مهال د طالبانو تر رژیم لاندې د افغان خزو د تدونکو مادیتونو د بشري حقوقو د ګڼو فعالانو او سازمانونو په ځان تړولې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ د رئیس افغان خزې او انجنې د تعلیم او حق له کاره تر ډیره محروم شي دي او په نورو ګڼو ټولنیزو فعالیتونو کې هم ونډه پنشت حساب شوې ده. دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین د بریالی شي یا دغه کمپاین د کومې ودونو په ملاتړ او د کومې ودونو تر اثر لاندې تر سره کیږي او څنګه ممکن د لیشي چې دغه کمپاین لري د نړۍ په ګډ ګډ کې د خزو د قانون او د توتیر خالي د لمزړول په برخه کې مو سره تمام شي. پر دغه خبرونه کې نن پر دغه موضوع باندې بحث لرو. په خبرونه کې زموږ درنې ملمنی همشته چې دوی به موږ سره په بحث کې باندې وخت تر څنګ تاسو کولی شي چې د واتس اپ شمیرو لري موږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونه د موضوع تر باندې خپل نظر شریک کړي. تر څنګ لمیرمن مو تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې باندې وخت او تر څو دی وشو کولی چې کوم روانه ستونزې د کوم تاریخ خپل مسائل چې دوی سره مخکې شو دي پر دغه موضوع موږ سره خپل نظریات شریک کړي. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ شمیرو لري چې موږ سره اړیکه نیولای شئ 00 3 2 3 1 او تر څنګ د ټلیفون لري 00 3 2 3 1 دا شمیرې دي چې تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په تړاو باندې را سره خپل نظریات شریک کړئ. لکه څنګه چې مې وړاندې مې هم ویل په خبرونه کې به موږ سره زموږ درنې ملمنې حریبه اغلې رابیا سنګزی د خزو د قانون فعال تر څنګ د خزو د قانون فعال اغلې رګل افغان او خبریاله فرحانه اصل کوزی به موږ سره په خبرونه کې بحث لري. دوی ته خرغلاس ویم پیل به هم لغلې الکوزی وکم. سلامونه اغلې الکوزی په خیر اغلې خبرونه ته کراته وای چې دا شپاره سورزنی کمپاین څنګه ځول کیږي.
ډیره زیاته مننه اغلی احمد زی تاسو سلامونه قدرمن میلمنو خويندو ته په پروګرام کې دوی ته خرغلاست ویم. دوی ته سلامونه تاسو د پروګرام دلارینه ټول افغانانو ته که د نړۍ په هر ګوټ کې پراته دي، که داخل د افغانستان کې دي، دوی ته سلامونه دي، که هیلي وړاندې کوم. دلته خو ماښام دی، خدای دې وکړي چې د دوی ماښامنۍ شېبې هم په خیر او خیریت سره پیل شوي اوسي. لکه څنګه چې دغه شپاړس ورځنی کمپاین په ټوله نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي، افغانستان هم دغه کمپاین برخه ده، او د جمهوریت په دوره کې مونږ خپل په دغه کمپاین کې برخه اخیستله. دغه کمپاین د هغو هیوادونو دپاره ډیر زیات ضروری دی، لکه څنګه چې اوس افغانستان یا د افغانستان میرمنې چې په کوم وضعیت کې دي، یا په دوی داسې یو نظام حاکم شوی دی چې هغوی په خپل دغه درې کلنه دوره کې چې دوی حاکمان شوي دي، په افغانستان کې ټول هغه توجه ښځو ته ده، او غواړي چې داسې دلایل مخته راوړي چې دوی د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دغه کمپاین په دغسې هیوادونو کې چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي، او ښځې هلته ډېرې ځپل کېږي، او ښځې ډېرې ځورول کېږي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، ښځو ته د تعلیم یا دې ته ورته د دوی په زرهاو نور حقونه دي چې هغه دوی ته نه ورکول کېږي. زما له نظره دغه کمپاین په داخل د افغانستان کې چې هلته کمې خویندې ژوند کوي، په دغه کمپاین کې برخه واخلي، دغه کمپاین د لارې نه خپل غږ پورته کړي، او د خپلو حقونو غوښتنه وسي، کوم چې د دوی اساسي حقونه دي د هغې غوښتنه وکړي، او هغه خویندې چې په نورو هیوادونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي، یا کډواله شوي دي، یا زموږ نورې سیاسونه خویندې دي، زموږ هنرمندان دي، زموږ شاعران دي، زموږ لیکوالان دي، زموږ انزورګران دي، دغه ټول په دغه کمپاین کې چې پوره پوره ونډه واخلي. زما نظر په کوم وضعیت کې چې اوس د افغانستان میرمنې دي، د دوی د غږ پورته کولو لپاره به دا یوه ډېره غوره او بهترینه لار وي.
ډېره زیاته مننه. په خبرونه کې را سره د ښځو د حقونو په اړه غلې ربیع ستانکزی هم وصله شوې ده. سلامونه غلې ستانکزی، تاسو هم ښه راغلاست. په خبرونه کې تاسو راته وایئ چې دغه ډول کمپاینونه رښتیا هم څومره د ښځو د حقونو او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې کار کولی شي؟ تاسو څنګه دا کمپاینونه ارزوئ؟
مننه. سلامونه وزیر صاحب تاسو ته، ګرانو خویندو ته، او د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاوتریخوالی داسې یو موضوع ده که بس پې کوو او څېړنه یې کوو چې په سلو کلونو کې څومره چې د افغانستان ښځې پرمختګ کړی یا رسمي زده کړې کړي دي، بیا هم د تاوتریخوالی کچه نه ده ټیټه سوې. یعنی هغومره کار نه ده سوی چې بسنه وکړي، یا په ټولنه کې داسې یو کلي محسوس یو بدلون راشي چې هغه محسوس وي، هغه خلک حس کړي، پوه شي چې دغومره بدلونونه رامنځته شوي. نظر هغومره امکاناتو تاسو په جمهوریت کې ول، خو بیا هم د ښځو برخو ته کار نه ده سوی. دا ځکه چې دلیلونه لري. دلیلونه یې لاملونه یې دا دي چې په کورنۍ کې چې موږ دا له منځه وی نسو، دا هېڅکله موږ په حکومت کې بیا له منځه نسو وړل. که په کور کې ټول خلک خپل نجونو ته خپل ښځو ته احترام قائل نسي، حق یې ورنه کړي، او د تاوتریخوالي مخنیوی ونه کړي، بیا په ټولنه کې لکه اوس غوندې نشو کولای، هېڅکله نشو کولای چې دا په ټولنه کې له منځه ویسو. که یو نفر په خپل کور کې خپل خور سره، خپل لور سره، خپل په ټوله کې له ښځو سره ستونزه لري، ښځه د دویم درجه انسان په توګه مني، نو هغه به څه رقم په ټولنه کې په د تحصیل په برخه کې، د کار په برخه کې دغه حق ورته قایل سي. نو اساسي او بنسټیز خبره دا ده چې دا موږ باید له منځه ویسو. دا په مخنیوي اوس چاره نه کیږي، دا باید له منځه ویسو. په دې کې علما رول لري، په دې کې د کورنۍ سړیان په کې رول لري، په دې کې ښځینه مشرانې کشرانې ټول، هر یو فرد، هر افغان په دې کې ځان باید مسؤول وبولي، او د دې د منځه وړلو لپاره چې دا باید څنګه له منځه ویسو کې ونډه واخلي، او دې لپاره باید کار وکړي، هڅه وکړي. په دې کې ملا امامان ډېر زیات رول لري، ځکه چې دوی کولای شي چې د اسلام له نظره دغه موضوع ډېره ښه تشریح کړي، د دوی خبره اغیزه لري. سره له هغه حکومت هم مسؤلیتونه لري چې قوانین جوړ کړي، د دغه کمپاین کې ونډه واخلي. دغه که مونږ وایو چې دا د شپاړس ورځو لپاره کمپاین، دا د ما له نظره ښه نه ده، ځکه چې موږ یو شی قاعده د یو مودې لپاره، او دغومره ستونزې چې په افغانستان کې دي دا په کلونه نه حلیږي. دا بیخی ناممکنه ده، ځکه چې دغه کوم حرکتونه چې رایجاد شوي ول، په دغه رقم برداشت خلکو ځینې کړی ول، چې لکه پخوا به یلی چې دوی بل نور رقم غربی اخونه غواړي. اوس هم په دې کې دوی مثبت رائے مونږ نه اخلو. که تاسو د دې خپل خبرونې چې کله دا خبريږي په دې کې کومنتونه وګورئ، بیا په دې کې پسته بررسي وکړئ، یعنی تاسو به لس مثبت پاین پکې را پیدا نه کړئ چې ښه نظر به خلکو ورته ورکړي. دا ځکه چې خلک ټول اوس هماغه شیان وایي چې دا یعنی برعکس دي، ټول د دې خبرو خلاف دي. او که کوم کس خارجه جګیږي چې دا کمپاین زه تاسو ته اچوم، دوی د مونږ په ځوان کې د دوی د لاسوهنې له لاسه مونږ دغه حالات ته رسېدلو یو. که مونږ په دې کې تکیه په نورو کوو چې دغه نور خلک د مونږ سره یو سي، ممکن د مونږ غږ واورېدل سي. نه، د ما غږ چې د ما په کور کې څوک وانه وري، د ما غږ چې په د ما ملک کې د ما مشر د ما حکومت وانه وري، د نورو نه توقع بې ځایه توقع ده، بې نتیجې ده. او هیڅ وخت به مونږ داسې یو ټولنې ته ونه رسېږو چې په هغې کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ونه اوسېږي، ځکه چې هلته د یوازې ښځې نه دي، ماشومان هم پکې راځي. څه ماشومان پر وړاندې هم دغه تاوتریخوالی جریان لري، د نوي ځوانانو په وړاندې هم، او ډېری قرباني ښځینه او ماشومان دي پکې. مننه.
مننه تاسو نام آغلی روګل افغان هم موږ سره په خبرونه کې وصل سي. دغه افغان تاسو ته سلام او وخت مو بخیر. که تاسو راته وایئ چې آغلی سندیز دین مسلې ته اشاره درلودله چې د کمپاین قید دل یا دغه تاوتریخوالی د لمنځوړلو په برخه کې قید شرط ټاکل د دغه مره ګټور نشي تمام دي، چې پر دې خبرې سره موافقه سي چې رښتیا هم که کمپاین پیلېږي یا محدود وخت لپاره وي، شونې کېدلی سي چې روان تاوتریخوالی چې په ټوله نړۍ کې مېرمنو سره مخامخ دي دا د لمنځه لاړ شي.
سلامونه اغلی احمدزی، تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، او د افغانستان ملت هغه چا ته چې دوی نیمایی د برخه د ټولنې جوړوي چې ښځه ده، او نیمایی برخه هم دوی خپل په لمن کې روزلې ده. د دوی د روزنې او خلاقیت نتیجه ده انساني جامعه چې پاک خدای خپل هغه خلقت چې خالق پروردگار دی. مګر دوهم څوک چې انسان په وجود راوړي هغه ښځه ده، او انسان تربکیي او اولین زنګوی ده هغه ښځه ده. زه به یو لنډه تاریخچه د دې ورځې تاسو حضور ته وړاندې کوم، ډیره لنډه، چې هغه د 1925 د نومبر دا د نړیوال سازمان د خوا څخه په رسمیت وپیژندل سو، په دې شکل چې هر کال به په د 25 د نومبر دا ورځ د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې دا ورځ لمانځل کیږي. هغه په دې مفهوم چې دا هم یو ځلی دا منځته نه دی راغلی، بلکې دا د نړۍ د ښځو د مبارزاتو او هغه نتایجو مبارزاتو نتیجه وه چې نړیوال سازمان نه دې ته وهڅوه چې دا د یو نړیوالې ورځ په شکل سره وپیژني، او هر کال د دې لپاره تبلیغات وکړي او یادونه وکړي، رقم ووایي چې په نړۍ کې په خاص ډول په شرقي هیوادو کې هم چې دا موږ خپل افغانستان یادونه وکړو چې نه تنها ښځه د انسان په چوکاټ کې، یعنی انسان نور ته خطابیږي، بلکې د انسان تر لاس لاندې برده په شکل باندې د دې سره برخورد کیږي، په خصوص چې موږ دینی سبقو او مذاهبو مسله کیا د کوچی دا ناقص د عقل د پلانی امام داسې د دې پاک ویلې دي، او حدیث د مبارک صلی الله علیه وسلم دا رقم دی. یعنی په اوږدو کې د بشری تاریخ او د څلورو آسمانی ادیانو ښځه اصلا په بل شکل تعریف شوی ده، او د انسان په چوکاټ کې د بل انسان تر لاس لاندې جسم دی چې هغه باید کنټرول سي، هغه باندې حاکمیت باید وسي، هغه باندې چې وخت نا وخت د دې د سمولو لپاره باید لښته واخیستل سي، دا راست مستقیمه کی چی د هغه تقاضا او پاساس چی محیط ماحول پلار ورور د ژوند ملګری د دې څخه غوښتنه لري. دا زموږ لنډه تاریخچه د ښځو ته په کمال تاسف په خصوص په چوکاټ کې د څلورو ادیانو چې یو در بل اهم افراطي تر د ښځو په حق له دوی نظریات څرګند کړي دي او هغه هم د نارینه د خوا څرګند شوي دي. اوس راځم ستاسو سوال ته. دا چې سږ کال یا 2023 کې هم د نړیوالو سازمانونو لخوا یادونه د افغانستان د ښځو د مبارزاتو په هکله د شپارلس ورځنۍ کمپاین اعلان شوی دی په نړۍ کې، دا معاصریت یادوري درسته ده مګر معاصریت نه لري. ولې؟ هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس په دا درو کالو کې، اول به دا یادونه وکم بیا د تاریخ یادونه یې کوم، چې هیڅ فعلا عقب ګرایی ده د افغانستان ښځه و شپږمې پیړۍ ته بیایي، او د شپږمې پیړۍ د عربو د جاهلیت تاریخ راژوندی کوي او د افغانستان په اوسنۍ ښځې باندې تطبیقوي. ال دا چې دوی ملا مولوي شیخ الحدیث شیخ القرآن دی ناستی په عصر کې د یوویشتمې پیړۍ او د یوویشتمې پیړۍ د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، مګر ښځې ته د تعلیم و تحصیل دروازې تړي او دا د دریم کلاس انسان د انسان صفت هم نورته استعمالوي. په دې خاطر دا کمپاینونه سم ښه دي، مګر دلته اساسي کار غوښتل غواړي، چې دا به زه په خلال کې د ساسي د باس ار یو جلا جلا یادونه او تاکید پر وکم. مهمه دا ده چې زه څه وخت چې خپل د ټولنې د کلتور عناناتو او په مذهب او دین هم یو جز د کلتور د انساني جامعې دی، وخت چې راځم په دې چوکاټ کې او هغه ماته د دې حق نه راکوي چې زه خپل دین مسجد ته ولاړه سم، زه امام د مسجد سم، زه سیاست مدار سم، زه په اصطلاح سره د انسان په شکل وپیژندل سم، نه د یو برده او د غلام په شکل. دا اوږد تاریخ یادونه غواړي، د دې تحلیل غواړي، او په داغه چوکاټ کې دلته قوانین اصول نورمونه ایجادول غواړي، اساسي کار غواړي. دا د شپارسو ورځو کمپاین شاید یادولی د تاریخ وکولای سو، مګر معاصریت زما په جامعه کې چې اوس عقب ګرایي او خواته کشیږي شاته کشیږي مخته پریښول نه غواړي، نو په دا په فکر نه کوم چې دومره معاصره دی وي. مګر بیا دا تکراروم چې کدای سي چې یادونه د تاریخ وسی. اوس که تاسو کوم بل سوال نه لرئ، زه به خپل خبرې ته ادامه ورکم.
بیا به هم تاسو په خبرونه کې غلی افغان وغږیږو، بس ته به ادامه ورکو. اوس هم ارګر ځغلی الکوزی ته اخلي الکوزی لکه څنګه چې غلی افغان هم ویلي چې زموږ بل درنې ملمنې هم اشاره ته درودر را بجنې چې ګواکې دغه شرایط یا قید کول او د وخت یا ورځ ورته ټاکل ممکن د موثر تمام نشي. د دې ترڅنګ بیا په دې کې کشمیر ودونو هم خپل هغه ملاتړ اعلان کړی دی یا ځینې ژمنې کړي دي چې د نړۍ په کچه به د ښځو د حقونو په برخه کې دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. څومره دغه ودونو په خپل ژمنو پاندیشمن پاتې کېدلی شي؟ مهرباني
غلل ډیر زیاته مننه کورودان. دا داس یو باس دی چې پیچلی باس دی او د چا خپل نظریات وي، هغه خپل سرګردنونی سرګندوي، خو زما نظر چې مبارزه ژوند خپل مبارزه ده او مونږ دا نه وایو چې د ښځو پر وړاندې د شپږ ورځنی کمپاین پورې د ښځو د حقونو غوښتل یا د ښځو د تعلیم غوښتنه یا دې ته ورته د ښځو غږ پورته کول د دغه کمپاین پورې محدود وي، خو کله چې نړیوال مطلب په نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي بیا مسله د افغانستان ښځو ته راځي. د افغانستان ښځې همیشه د خلکو هیرې دي، لکه څنګه چې موږ ګورو مبارزه روانه ده د ښځو حقونه دي، د نجونو تعلیم ده یا ښځو ته د نورو حقونو ورکول دي، د ښځو کار ده، دې ته ورته ډېر تاسو ګوري چې سناسه په رسنیو کې یو غږ پورته کیږي. خو زما نظر دا شپږ ورځنی کمپاین دا سرګزاره په دی وی چې ټول نړۍ متوجي کیږي، ټول نړۍ کې دغه کمپاین په لاره چول کیږي. بل اخر خو دا کم واکمن د طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي دوی مل دغه نه خبريږي، ځکه ماته د سیختاري چې دغه خلک نه خبره دي له دغه شیانو نه، یا د دغه کمپاینونو نه، یا د دغه ورځو نه، یا د ښځو د تاریخوالي دا کم کمپاین چې شروع کیږي یا د تمنه ویل کیږي په دغه ورځو کې عادی ته کمپاین کیږي، دا هم خپل یو اثر لري، ځکه چې د شپږ ورځنی کمپاین د زما نظر او دا که شاعر د شعر په ژبه وړاندې کوي، که هنرمند د سندرو له لارې وړاندې کوي، او که یو څوک انځورګري کوي، یعنی دا زما نظر ډیر زیات اثرات لري او متوجه کیږي او حکومت متوجه کیږي چې تا مطلب په نړۍ کې لا داسې ورځې ستا خوتله اوس پورې لګیا د ښځو حقونه محوه کوي او هغې باندې پښې ږدي او هغه له منځه وړي او ښځه داسې یو حالات ته بیایي چې هغه بالکل یو داسې څوک ده چې هغه په نشي حساب ده. خو دغه کمپاین کوي نو دا یادوري کوي، دا ښځه یادوي، دا بار بار یادونه کوي نړۍ کې چې مطلب موجودی دي، د افغانستان ښځې ستا، دا باید له چا هیرې نه سي او باید دغه تاوتریخوالی چې دی یا د دوی په وړاندې ظلم چې دی یا دوی سره چې ستم روان دی یا دوی سره چې کوم د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي دا یادونه کیږي او دا زما نظر ډیر زیات مهم دی. او دوهمه خبره زه راځم، کوم نړیوال چې یادونه کوي یا د ښځو د حقونو یادونه کوي یا دوی وادي ورکوي چې موږ به د افغانستان ښځې هیرې نه کړو، لکه دا دوه ورځې وړاندې دی د بنظیر بوټو لور چې مطلب وویل چې موږ نړیوال د طالبان په رسمیت وپیژني یا دوی سره د ښه تعامل ولري تر څو موږ وکولی شو په طالبانو باندې غږ وکړو چې هغه د افغانو ښځو یا حقونه ورکړي یا د افغان نجونو مکتبونه خلاص کړي. وګوري نړیوال هیڅ که امریکا ده دوی د ښځو غږ پورته کوي او نور ممالک دی یا پاکستان ده یا د تورته هغه ممالک دی چې دوی هیڅکله نه دی غوښتي چې افغانستان پرمختګ وکړي او د افغانستان ښځې ته پرمختګ وکړي. زما د نړۍ د نړیوالو د وادو او دوی د ښځو سره د مرستې یا ښځو سره د ښځو د حقونو په غوښتنه کې دوی زموږ د پاره رښتینی نه دي، ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته وګورو موږ هغه 1995 د طالبانو واکمنېدو ته وګورو، همدغه امریکا وه، همدغه پاکستان وه، همدغه عربستان وه، همدغه عربان وله، همدغه خلک ول چې طالبان په افغانستان باندې واکمن کړل. او اولین اقدام په 1996 کې د طالبانو همدغه و چې دوی اول په ښځو باندې مکتبونه بند کړل، په ښځو باندې حقونه بند کړل، ښځې کار ته پرې نه خوادلې، ښځې تر یو کوره محدوده کړلې. نو نن بیا څنګه موږ چې په 1995 کې چې زما حق باندې امریکا او پاکستان او عربیان او دې ته ورته نور انګریزي ملکونه پښې ږدي او طالب دې ته هڅوي چې داسې یو کړنې وکړي، که طالب خود همدغه ملکونو پیداوار دی، نو چې کله طالب داسې حاکم کیږي موږ نو بیا څنګه په دې باندې باور کوو چې دوی به لا زموږ دپاره حقونه غواړي، یا به امریکا زما دپاره غواړي، یا به پاکستان غواړي، یا به عرب غواړي، یا به نور ملکونه غواړي. زه باید خپله یو څوک وسم، افغانه ښځه باید خپله یو باهمته ښځه سي، خپله باید خپل حق غواړي، خپله باید د خپلو حقونو دپاره مبارزه وکړي، او په دغه برخه کې باید په نورو ممالکو باندې باور ونه کولی شي، ځکه موږ دوی باندې بې باوري یو. دوی د درې کلونو کې نه دي توانېدلي یا یې رښتینې مبارزه نه ده کړې، ځکه طالب د دوی ملګری دی، دوی په طالب غږ نشي کولی چې تاسو د نجونو مکتبونه خلاص کړي، هغه د سوشل میډیا د لارې نه، یا کوم کانفرنسونه چې نیول کیږي، یا دې ته ورته کومې غونډې چې نیول کیږي، یا د ښځو د حقونو د مبارزې غږ چې پورته کېږي دا بالکل رښتینی نه دي. موږ باید خپل اقدام وکړو او افغان افغانې ښځې باید خپله پورته سي د خپلو حقونو د دفاع په خاطر. دوی باید خپله مبارزه وکړي، خپل حقونه وغواړي، ځکه په دغه کسانو چې موږ وایو چې دا ولا بهرنیان دي، دا مرسته کوي، دا پلان دا ویسان دی، دغه دا داسې خبرې دي چې دلته هیڅکله هم موږ په دغو خلکو باور نشو کولی. طالب د دوی پیداوار دی او طالب د دوی په وینا په افغان ښځو باندې سختي او د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي.
ډېره مننه. مننه ژوندوی سي. اغلی سنگزی، د همدغو ملاتړونو په درشل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره دوی مخپل ځینې څرګندونې درلودلې دي او دوی ویلي دي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي او غواړي چې په دغه برخه کې ملاتړ وکړي د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې. د امریکا د سفارت له لورې دغه ډول پیغام څه معنا درلودلی شي؟
که اوس ووایم چې خدای دومره خوار کړی چې اوس مونږ کینو او د امریکې د سفارت پیغام ته غوږ نیسو چې مونږ ته څه ویلی دي. که مونږ په بهتره ووایو چې مونږ د دوی د شل کلنه تاریخ په افغانستان کې وڅېړو چې دوی په افغانستان ته راغلل او دوی په افغانستان کې ول، هغه وخت کې چې افغانستان کې څه خبره هم نه و، د مونږ هغه حکومتونه هغه ښه سیستم په سیستماتیک ډول یې هغه له منځه ویوړلو. او بیا که راځو د دوی دغه شل کلن دورې ته چې امریکا په افغانستان کې مستقیم دخیل وه او دغه بنا یې کوله چې د ښځو د حقونو لپاره راغلی یم او دا شیان مې کړي دي، کوم او غواړم چې بدلونونه راشي. کله چې یو څوک د واقعا غواړي چې یو کار وکړي، بیا بنیادي کارونه کوي، بیا به د ښځو په سر پروژې کارونه نه کول. بیا به هغه وخت کې کم خیالي مکتبونه جوړ سول، که په معارف برخه کې د ښځو په برخه کې هغه مرم راست راتلې 2% په واقعي ډول په غلار کې نه مصرفېده. او که اوس هم دوی دا پیغامونه ورکوي، اصلي کیسه له دوی سره ده. دوی هم تړي، دوی هم بندوي، دوی بیا ځان ته یو دلیل پرېږدي چې څنګه بیا په هغه حکومت باندې دوی فشارونه زیات کړي یا بدلونونه راولي. په جمهوریت کې یو خانه په حکومت باندې فشار راوړل چې د ښځو ته ونډه ورکوي او ښځو ته پرمختګ ورکوي، په حال داسې د مونږ نارینه دومره دا شیان نه منل. خو بیا به چې ښځو ته ونډه ورکړي، بل خانه بیا انتقادونه پرې کول، هغه پروسه به دومره تر پوښتنې لاندې راوستل چې بیا به خلک هېڅ نه منل د ښځو د حقونو په اړه. یا هغه دی جنډر خبره به چې رامنځته کړې ول چې هغه ټول داسې یو اساسیت برانګیزه خبره وه چا به د جنډر دوپ واخیستو، نو هغه به باید له مجلس نه شړل کېدله. ولې چې ته وایې د ښځو لپاره دا رسم معقونه غواړې؟ کارګوندیکا سفارت مونږ وګورو چې دغه دریو کلونو کې چې دوی همدا چغې وهي چې مونږ هغه د نماینده مو وټاکله، یو څوک ستاسې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې تاسو لاسته راوړنه څه ده؟ څه چې دلته ما ته وایي ته خو څه ماته د همدا اوس چغې وهې له ما نه ته ښه معلومات لرې، منابع لرې د افغانستان له داخل څخه چې همدا اوس هلته ښځه په کوم وضعیت کې ده، په ښځو باندې څه تېرېږي، یوه ښځه ډوډۍ نه لري، نور حقونه یې زه څه کومه؟ د همدا اوس داسې ښځې دي چې د کور لپاره د خپلو اولادونو لپاره دوی سرپرستانې وي، دوی د کور هغه کس وي چې ډوډۍ اوبه ټول هغه به یې برابرول، د کور ټوله مصرف به یې پوره کول. اوس هغوی ټول دننه په کورونو کې ناستې دي، اولادونه یې وږي دي، ماستر او لیسانس مې په سړکونو کې خیر ټوله وي. دوی نه ویني، دوی په هر څه پوهېږي. دوی داسې ملاتړ نه ده کړی چې ما د ښځې د افغانستان د ښځو په ژوند یا په سرنوشت کې بدلون راشي. او دوی نه غواړي چې وی کړي، ځکه که مونږ ووایو چې دا د مونږ داخلي موضوع ده، که مونږ ځکه زه وایم چې دا باید له ریښې نه مونږ تاسو خپله حل کړو، دا که په خپل افغانان کې نه نه او دا له بېخه له ریښې څخه دغه ستونزه حل نه کړي، له بل څوک له ملاتړ له حمایې د ما نوره تمه نشته له دوی څخه. بس که چې مونږ یو ځل د دوی په خبره باندې چې دوی د مونږ لپاره دوی مونږ ته سره وړي دي، مونږ ته خو اسلام هر څه حقونه راکړي دي، او که مونږ خپل حقونه غواړو، مونږ په حفظ د خپلو ارزښتونو باید خپل حقونه غوښتي دي، او بیا یې غواړو د خپل افغان نه غواړو دوی ته ورزو. ولې چې له دوی نه له خپل هغه بد حکومت څخه یې نه غواړم، چې له دوی نه غواړو ولې له خپل هغه ظالم حاکم څخه یې نه غواړو؟ دلته لازمي ده چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کینی، کورنۍ کینی، په دې کې علما کینی، په دې کې خزینه کینی، په دې کې ټول حضور ولري، دا ستونزه سامه لیږي. او که دا په دغه رقم مونږ بیا حلوو، او هر حکومت سی متوازن انکشاف کې نه ده سوی، متوازن انکشاف د سواد په برخه کې نه ده سوی. همیشه په ټولنه کې په دغه سلکلنه دوره کې چې ګوري د اطرافي او د خارج ژوند ترمنځ توپیرونه موجود دي، ډیر زیات تفاوت شته. دغه تفاوت، دغه فکری یووالی چې رامنځته نه شي، دغه د فکرونو تفاوت چې له منځه وي نه سي، هیڅ حکومت نه شي کولای چې عدالت راولي، هیڅ حکومت نه شي کولای چې ټولو ښځو ته حقونه ورکړي. او تمام دا ده چې دا ځل افغانان په خپله تصمیم ونیسي، په خپله کینی ارزښتونه رامنځته کړي، کوم ارزښتونه چې دوی غواړي چې هغه ابسي دی هغه په حفظ سره دوی داسې ارزښتونه رامنځته کړي چې هر حکومت راځي هغه ته باید پابند اوسېږي، چې یو عمر نه ونه اوسي. مننه.
ډیره مننه. اوس هم ابرزو ستاسو نظریات راخلو چې موږ ته مو زنګونه وهلي دي. په دې لړ کې زموږ یو اوریدونکی دی چې له هغوی څخه به وپوښتو چې د خبرونې د موضوع تړاو باندې د دوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر میرباني.
تاسې او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسو دایمي اوریدونکی د توخی نه د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
میرباني توخی صاحب.
مننه. نو که لطفاً موضوع مختلف روشانه کړئ. موږ لمانځه ته تللي وو، لمانځه ته وسرالو، نو موضوع په څه حق ده که تکلیف نه وي؟
بله توخی صاحب، موضوع د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو ده چې په د نړۍ په کچه باندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مسالې د لمنځه وړلو په برخه کې یو شمېر ودونو ګډ کار پیل کړی دی تر څو دغه تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې لمنځه یوسي.
مننه. البته دا خونو یو غټ کار د کچېرې سر ته ورسېږي او لکه زموږ خور کوي چې وویل چې دا د خولې خبرې دي، نو که عملي کار رامنځته شي دا خو یو سم کار ده. او تشنج او مشکل ځینې جوړ نه شي یا برخور جوړ نه شي، خو نو البته دا کمپاین مستنه معلومي دي چې دا په څه ترتیب کېږي. نو خارجان په خارج کې د افغانستان کې هیڅ شی نه لري، یو بعضې ممالک سفارتونه لري، خو هغه هم د طالبانو ملګري هیوادونه دي، امریکا یې نه لري، نور خارجي اروپایي هیوادونه یې نه لري. څه دوی نو دا کمپاین په څه طریقه کوي، نو دا باید موږ ته واضح شي او معلوم شي. خو په ټوله کې موږ د دې طرفداري چې زموږ د خوندو غم وخوړل شي، زموږ د ښځو غم وخوړل شي، خاصتاً د مکاتبو په باره کې چې د دوی مکتبونه خلاص شي، موږ مکتبو ته ضرورت لرو او موږ ودې ته ضرورت لرو چې موږ په هره شعبه کې ښځې ولرو، ځکه په پولیسو کې ضرورت ورته، په صحت عامه کې ورته ضرورت ده، نور داسې مراکز شته، داسې دفاتر شته چې په هغو کې دوی ته ضرورت شته، ولو که اوس هم څه موجودې دي خو بیا هم په کم تعداد. نو دا به یو ښه خبره وي. نو دا کمپاین موږ ته نه ده معلوم، خو زما له دې خورکۍ څخه دا پوښتنه ده چې دې وویل چې دا پاکستان او نور هیوادونه دا څه نه کوي، نو دې وویل چې موږ باید په خپله هڅه وکړو. دا د دې هڅه لطفا دا موږ ته بیان کړي چې داسې څه کولای شي ښځې، د خارج ښځې څه کولای شي او په داخل کې ښځې څه کولای شي.
بله توخی صاحب، د هغوی پوښتنه او نظر دا و چې دننه په افغانستان کې د خپله د افغانستان خلک هغه که دین علما دي، هغه که زموږ ساسې نارینه دي، په کور کې مشران دي، د کور کلي مشران دي، دوی دې سره ګډ لاس ورکړي تر څو د روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
نو دا خو موږ په وارې وارې مخکې هم په ساسې خبرونو کې ویلي دي، موږ خو ستاسې دا یوني اورېدونکي یو، موږ وویل چې موږ یو څو ښځې باید سره رایوځای شي، تر دې چې په رسنیو کې سپکې سپورې یا بد الفاظ یا د تروریزم یا د دښمنانو یا د داسې خلکو الفاظ استعمالوي شي، پوهانې ښځې دې رامنځته شي. کله خارج راځم پر دې ممانعت نشته، په افغانستان کې هېڅوک دې ته څه نه وایي، په سوله ییزه توګه دې سره رایوځای شي. د ټولو ولسوالیو څخه دې سپین ږیرې ور وغواړي، ما دې ور وغواړي، زه ورځم، بل ورته راځي، بل ورته راځي، دا به ټول سره رایوځای شي. د حکومت مشرانو ته به ورسو، مثلا امیرالمؤمنین ته ورتلای شي، رئیس الوزرا هم نما د سنا خان ته دغه سیمه درادر خون په دغه سره به خبرې وشي نو به دا قضیه انشاءالله تر یو حده ولاړه شي. دا په رادیو کې غیبتونه یا خبرې دا ګوره ټول وخت یوه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. داسې کار باید وشي چې هغه منتج واقع شي. نو دا خو زما نظر ده. نو خو د خوندو جواب به هم واوسي دې څه وایي. مننه
ډیر زیاته مننه. اوس هم ورزو زمونږ درنو میلمنو ته چې په خبرون کې راسره وصل پاتې شوې دي. اغلی افغان تاسو ته به در وګرځېږم. دغه د افغانستان د ښځو د حقوقو مسله په کراتو موږ پرې باسونه کړې دي، په نړیواله کچه باسونه شوې دي، په کور دننه باسونه شوې دي. ستونزې اصلي چیرته ده؟ ولې د تاوتریخوالي بحث نه ختمیږي؟ ولې هغه شته ستونزې چې په افغانستان کې ښځو سره مخامخ دي دې ته د حل لار نه پیدا کیږي؟
یو ځل بیا سلامونه د محترم استاد د سوال کوونکی توخی صاحب څوک ډیر ډیر مننه. ش وسی نظر درلودي رازم ساس سوال ته غدا دی چی د تاوتریخوالی چې موږ ک تعریف کو پر د ارواشناسی د روی او یاد ټولنیز د ټولنی د تفکر د روی څخه هر هغه فزیکی تهدید چې د هغه تهدید په واسطه یو انسان د بل انسان ته صدمه، جراحت، رواني اسیب، جسمی او فزیکی اسیب ورته ورسوي، که هغه کنزل وي، که هغه په کرامت انساني ته در پرو لاندې کول وي، که هغه ټیټ معرفي کول وي، نه احترامول، دا ټول په خشونت کې یو لست دی، یعنی په تاوتریخوالي کې راتلای سي. دا چې موږ جامعه یا ټولنه ولې په تعصب سره دا کلیر سوی نه ده، دا توضیح سوی نه ده، یعنی تقسیم د وظایفو، آگاهی په جامعه کې مسؤلینو حکومتدارانو په اوږدو کې د تاریخ دا نه ده کړې. د منبر مولا او امام داسې کیسې او داستانونه ویلي دي، داسې برداشتونه او روایات ویلي دي چې په هغه کې ښځه ناقصه د عقل معرفي کړې ده، هغه د هیڅ شي نه ده، ښځه یې پیچلې محدوده کړې ده په مهر او د میراث کې، یعنی د ښځې حق د نکاح په وخت کې مهر دی او نور که د پلار خوا څخه کوم میراث ورور مهربانه سورې کوي دا کېدای شي چې دا خپل میراث واخلي. وخت کې په عملي ساحه کې بیا وویني دا میراث چې دی اخیستې دی دا یې نشي خرڅولی، دا همسر پر دې حاکم دی، دا یې نشي اخیستی، ورور پر دې حاکم دی، پلار خو بیا هغه چې ژوندی یا مور چې ژوندی یې بیا هغه د هغو په لاس کې دی. یعنی دې ښځې ته زموږ په کلتوري لحاظ او په تعصب سره په دینی مذهبي چوکاټ کې د دریم کلاس، چې اول کلاس نارینه دي په اسلامي لحاظ چې دوی یې تعریفوي، دوهم علما دي، دریم هغه غلامه برده ښځه ده چې جنسي نانځکه ده، هغه د نارینه تر لاس لاندې ده. هر څه چې که دا یې سموله هم بل په لاسته وي او که طلاقوله هم به د ده په لاس وي. یعنی دغه مسله په اوږدو کې د تاریخ نه ده کلیر سوی. وخت چې موږ مدرن جامعې متمدن هیوادو ته وګورو، دا د ښځې حق چې لاسته ورغلی دي د ښځې د مبارزاتو نتیجه وه. څلور سوه کاله، یعنی څلور قرنه د روشنګرۍ یا رنسانس د دورې چې اروپا کې به هم کتاب او تحولات د کلیساو په زیرخانو کې قلف کېدل او شهیدان کېدل، به دوی څلور سوه کاله وخت
په بر کې ونیوئ چې وکولای سوای او یا د ښځو مبارزات په نولسمې پېړۍ قربانیانې د دوی مرګ وژنه او بندیګرۍ دا وکولای سوای چې یعنی یو هیواد نه دی راغلی چې بل هیواد ښځه عقور کړی دی، بلکې هر هیواد ښځه او نارینه د دې مبارزې لپاره درېدلي دي، انساني حق غوښتنه شوي دي. زه د ښځې د حق غوښتنه نه کوم، زه د انساني حق غوښتنه کوم چې انسان که یادی هغه نارینه او ښځه په هغه کې شامل دي. زموږ ماشوم حق نه لري توهین او تحقیرېږي، وایي حق د خبرو نه لري. ښځه خو بیا هغه ناقص العقله ده، د خبرې او د ژوند کولو حق نه ورکول کېږي. وایي زه درته تعینوم، لکه اوس چې دا تخصي صاحب په خبرو کې هم دا و چې ډاکټر ته ضرورت دی، پولیسو ته ضرورت دی. زه د ضرورت خبره محترمانو نه کوم، زه د انساني حق او انساني ژوند کولو خبره کوم. انساني ژوند کول دومره لس اوږد لس لري چې زه په دغه حلقه کې راسم چې زه یو انسان یم. یو انسان د بل انسان دا زما دین او زما عقیده راته وایي چې دا واحد نفس څخه پیدا شوی. پاک پروردګار فقط په تقوا کې انسانان تفاوت ورکړی دی، په جنسیت کې تفاوت نه دی ورکړی. دا چې زما بیولوژي د نارینه د بیولوژي سره تفاوت لري، خو طبعاً بې لري چې زه متولد او خلقت په وجود راوړم، زه انسان په وجود راوړم تربیه کوم، طبعاً زما بیولوژیکي جسم باید فرق ولري.
ډېره زیاته مننه ژوند سیم. اغلی الکوزی، که تاسو ته در وګرځیږم، یو مسله چې په تبعیض هغه په ټوله نړۍ کې موجود دی د میرمنو په وړاندې، دغه تبعیض څنګه ممکن کېدلی شي چې له منځه لاړ شي؟ آیا امکانات شته چې دغه تبعیض چې په ټوله نړۍ کې بیا بخصوص په افغانستان کې موجود دی، دغه تبعیض له منځه یوسي؟
ډېره زیاته مننه کورودان. ما مخکې هم یادونه وکوله که خځه غواړي چې له ټولنې نه محروم نسی، که خځه غواړي چې له خپل حقونو نه محروم نسی، که غواړي چې څوک حق ونه خوري، که غواړي چې کوم حقونه چې دې ته اسلام ورکړي دي هغه حقونه دې ترلاسه سي، دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې دوی خپله د خپلو حقونو دپاره یا په ټولنه کې دوی ته د دریم جنس په سترګه ونه کتل سي، یا دوی ته نور داسې الفاظ استفاده نسی، یا هم د دوی د تعلیم یا دې ته ورته د دوی د ژوند د نورو پرېکړو مخنیوی ونسی. دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې یو خو زمونږ خویندې میندې تعلیم یافته سي، بل لکه څنګه چې زمونږ قدرمنې میلمنې د خپرونې په شروع کې یادونه وکړله چې هر څه باید له کورنۍ نه پیل سي، ځکه له کورنیو نه ټولنه جوړه ده. نو که چیرې زه په خپل کور کې مبارزه وکړم تر څو هغوی ته دا ثابته کړم چې زه دریم جنس نه یم، زه ستاسو په څیر یو انسان یم، زه ستاسو په څیر هغه څوک یم چې زه تاسو چې څه کولی سئ زه کولی سم، که تاسو زده کړې کولی سئ هغه زه کولی سم، که تاسو کار کولی سئ هغه زه کولی سم، که تاسو خاورې ټولنې ته خدمت کولی سئ هغه زه کولی سم. نو که چیرې هر یو موږ د خپل کوره شروع کړو او د خپل کور کې د خپل حقونو پر وړاندې مبارزه وکړو، او ورسره د تعلیم برخه ډیره زیاته مهمه ده چې د وی ټولنې خزه باید تعلیم یافته سي، ځکه دا یو ډیره غټه وینا ده. د عالم نوم زما څخه خیر دی چې هغه وایي چې غواړي په ټولنه کې تاسو حاکم سي یا هغه ټولنې خلک ستاسو غلامان سي، نو تاسو اول د دوی په خزو باندې تعلیم بند کړئ. نو دلته که موږ اوس د جنسیتي برابرۍ خبره ده، که موږ غواړو چې موږ ته څوک د دریم جنس په سترګو نه ګوري، نو ما یادونه وکړه چې په خپل کور کې مبارزه د خپل حقونو غوښتنه ورسره د تعلیم مسله ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې کچیر زمون خويندې باسواده نسی، زمکه نورې زمکه اولادونه باسواده نسی، دوی هیڅکله د خپل حقونو نه خبرېږي نه، د خپل حقونو نه خبرېدلی نسی او د خپل حقونو لپاره مبارزه نسی کولی. بیا خصوصا په افغانستان کې چې اوس داسې یو حکومت حاکم دی چې هغه خو ښځې ته ښه د ښځې د انسان په نظر نه ګوري او د دریم جنس خطاب ورته کوي او په همدغو نوم یې د ټولو حقونو نه بې برخې کوي. نن که موږ مثلا دغه حکومتونه نوې رنگ سوي او افغانستان کې یو رښتینی مبارزه سوی تل د خلکو په اوږو تکې نوې کړې موږ نړیوالو ته سترګې نوې اړولې موږ نړیوالو نه مرستې نوې غوښتې موږ خپله یو قوي ځواک وای ځکه چې دا حکومت چې ده د ولس دا دولت چې ده دا پل ده نو کله چې دغه پل نړیږي تاسو وګورئ دغسې نظامونه نړیږي ورسره په افغانستان کې او ټول دغه تربګنیو د بدبختیو جنسیتي نابرابرۍ دا ټول دغه بدبختیو نه بالاخره سرچینه اخلي چې دا بیا د ټولنې په ښځو باندې تطبیقیږي. موږ افغانستان کې ډیر نظامونه راغلي تللي دي او ډیر نظامونه ړنګ سوي دي خو کم ظلم ستم او تربګنی چې سوی دی هغه ډیری بدبختی چې د ښځو پر وړاندې سوی هغه د طالبانو د تیر 15 کلنه دوره کې او د طالبانو په دغه درې کلنه دوره کې د ښځو پر وړاندې سوی دی. نو موږ ښځې باید په خپل د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړو او هیڅ چاته د اجازه ورنه کړو چې هغه موږ ته د دریم جنس خطاب وکړي یا زموږ غږ اورته وګڼي یا زموږ نور داسې خطاب موږ ته وکړي. ډېر خلک دا نظرونه لري چې ملای صاحبان یا قومي مشران یا مطلب نور مخور په دې کې برخه واخلي یا داغه وکړي. همدغه ملایان دي نن په افغانستان کې واکمن دي خو هیڅکله زما د حقونو غږ نه دی پورته کړی په ممبر باندې. زه چې پیدا سوی یم په دومره عمر کې ما د ملا د ملا د مفتی او د مولوی او د نورو کسانو نه د منبر د لارې نه ما دا غږ نه اوریدل چې تاسو خپل خویند خپل میندو ته حقونه ورکړي. نو زه نن څنګه د حکومت نه داسې توقع لرم چې هغه کې ملا ناست دی هغه کې طالب ناست دی هغه د ما ته حق راکړي. بیا هم یادونه کوم که زموږ پر وړاندې دغه تعبیز او د جنسیتي نابرابرۍ له منځه لاړ شي منګ خزی باید په خپلو کې سره جوړ سو په خپلو کې خپل یو قوت جوړ کو او بلاخره وکولې سوچې د خپل مټو په زور خپل حقونه وغواړو او دغه جنسیتي نابرابرۍ او دغه بدبختی د ټولنې نور کې کو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی ستانګزی ډیر پر دغه موضوعات باندې بحث وکړي چې څنګه ممکن کېدلی شي دغه ټول مسائل دي له نړۍ څخه یا اتقل افغانستان څخه دغه مسله لري چې چلته د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د باید کار وشي. دغه کمپاین په کارولو کې خپل دغه فعال میرمنې چې دي دوی څومره رول درلودلی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي د تعلیم لپاره د تحصیل لپاره یا کوم روان تاوتریخوالی چې ورسره مخ دي دغه برخه کې دا میرمنې څه رول درلودلی شي؟
مانه ده هو بالکل د خزو او د خزمو د خوند لور رول پکې ډیر مهمه او اتمی ده او کله چې د مونږ خو هغه وخت چې د مونږ غږ یا د خوند غږ واوریدل سی ستا اوریدونکو ولري یو راز ما ولیدل چې د مونږ او تاسو یو کوبل یو لیکواله د مېرا قادری هغه بیچاره ده نجونو د مکتب لپاره یو پوسټ کړی ولا تر 200 پورې خو ما کومنتونه ولوستل څه ټول منفی ول یعنی چې کله موږ دغه غږ پورته کوو د خپل فعالیت په ټولنه کې خیو موږ په دې کې د ټولنې د خلکو څخه د ملاتړ ته ضرورت لرو او که دغه ملاتړ د موږ سره نه وي په ټولنه کې موږ نه شو کولی چې یو هدف ته ورسیږو. د ما له خبرو له پیل نه تر اوسه پورې زما هدف هم دغه وله چې دا په یوازې ځان نه مدني ټولنه کولی شي نه یو راډیویي خپرونه کولی شي نه حکومت کولی شي خو اتیا فیصده ملک پورې تړاو لري. د ایران ښځو یوه غوښتنه وکړله څومره دغه غوښتنه بیخي د موږ د حکومت له نظره د موږ د علماو نظره بیخي دغه نامشروع خو په دغه نامشروع غوښتنه کې د هر یوې سره چې دوی سړکونو ته وتل یو نارینه ورور پلار یا میړه ورسره وو خو د موږ سره د موږ د نجونو لپاره چې موږ غږونه کوو لکه مخکې چې ورور ویلې چې زه تاسو سره ځم رښتیا هم زه په دغسې نارینه باندې ویاړ کوم او فخر کوم چې دغسې نارینه لا تر اوسه په افغانستان کې شته او دغسې یو مثبت نظر لري غواړي چې د خپل خویندو لپاره غږ پورته کړي. ای کاش د موږ 100% نارینه دغه کار کولی د موږ سره هم نظر وای په ټولنه کې په کورنۍ کې یو وخت لیسې بعد د سولې د معارف شورا مو راوغوښتله خلکو ما ورته ویلم دا تاسو حق ده همې له حکومت څخه غوښتنه باید وکړئ هم په مخالف لوري ته ووایئ چې موږ ته د مکتبونو مزاحمت مه جوړوئ ول چې خیر ده یو کال دې نه ځي. یعنی پلرونه نه غوښته چې دغه د حق لپاره ودرېږي نو اوس هم چې موږ کله غږ کوو یا کله وایي چې کمپاین ده یا ده ما ته هماغه تصویر سپرګو ته درېږي دوی له موږ سره نه درېږي. که ډیر کم شمیر خلک ودرېږي تر څو چې موږ دغه په کورنۍ کې له منځه وینسو، په حواله کې دغه ښځې ته، دغه نجلۍ ته چې زموږ په کور کې پیدا کیږي حق قایل نسو، ودوایي چې دغه یې حق ده، دغه شرعي اسلامي حق ده، باید ورسره ودرېږو. نو که هېڅکله موږ نسو کولای وای حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، نو هر څومره که موږ په حکومت پسې ووایو، که د حکومت لس کسه یا سل کسه یا زر کسه واړسو حکومت ته، حکومت وایي وایه نور خلک چیرې، خلک وایي دا له ما نه دا شی نه غواړي. د ملت زور د خدای زور ده. که ټول ملت یو کیږي، یو نظر کیږي، په یو له حکومت سره همغږي، په همغږۍ ارزښتونه رامنځته کوي، قوانین پرې وضع کوي، په سیستم کې بدلون راولي، اهلیږي. خو د موږ خلک هېڅکله د دغې ستونزې د یواري حل کولو لپاره، حلولو لپاره هېڅ نظریه یا وړاندیز نه لري، یوه طرحه ورته نه لري. همیشه دې ته منتظر چې یو حکومت راشي بدلون راولي. یو حکومت موږ ته دا شی نه لري، ځکه چې د موږ او تاسو حکومتونه بنسټیز، هر حکومت چې ړنګېږي یا بنسټیز سکتورونه ټول له منځه ځي، بیا هغوی له صفر شروع کیږي تر څو چې په پښو درېږي هغه بیا له منځه ځي. د موږ حکومتونه له شلو کلونه ډېر دوام نه کوي، او کله چې دوام کړی د ظاهرشاه په وخت کې چې چوپه چوپتیا وه، د هغوی پالیسي دا وله چې دا په ښارونو پورې محدوده کړې وله او حکومت پکې ونډه نه درلودله. سواد په هر ملک کې د نفوس کنټرول او د سواد برخه حکومتونه کنټرولوي، دا د حکومتونو په ګټه او په نفع ده، په تداوم کې رول لري. خو دلته حکومتونه هم توجه نه کوي، ملت هم ویده دی، ملت هم نه غواړي وایي دا نجونې به یولس کاله پنځلس کاله به بیا به د میړه کره ځي. دا نه وایي که موږ دغه د میړه کره لیږو او دا یوه بې تجربه بې سواده وي، خو له دې نه نو هماغه تمه نه لرو، په دې باندې بیا هماغه له دې څخه د غلامۍ او د کنیزۍ تمه کیږي او هماغسې ورته استفاده کیږي. او که یوه نجلۍ ډاکټره کیږي، انجینیره کیږي، د میړه کره ځي، هغه خپل حق څخه دفاع کولی شي. مور او پلار یې بیا ضرورت نه لري چې د هغه ځوان کې مداخله وکړي، هغه ځوان دې ورته جوړ کړي. نو دلته مسؤلیت ملت هم راجع کیږي، حکومت ته هم راجع کیږي. ټول باید په یو لاس کې خپل افغانان سره یو سیل، د نورو نه هیڅ تمه ونه کړو چې دا یې غونډه راته جوړه کړله، دا یې د ما لپاره مایه را اعلانه کړله، دا د ما لپاره حق غواړي. نه، دوی د خپل ځانونو ته غواړي، ځکه دوی په ملکونو کې اوس دغو شیانو لپاره کار سوی ضرورت نشته. دوی بس بیکاره پاتې شي، بیا په افغانستان په ښځو باندې یا پروژې اخلي یا ځان مشوره کوي، او هېڅ ګټه یې موږ ته نه رسیږي.
مننه، ډېر زیات مننه. اغلی لکوزی، لکه څنګه چې اغلی ستانکزی هم اشاره درلودله چې دلته د کورنۍ او خپله د افغانستان د خلکو رول تر ټولو ډېر زیات مهم کېدلی سي، رښتیا هم دغه څومره هغه مهم ټکی ده چې افغانان باید دې مسئلې ته متوجه شي. که هغوی غواړي چې یو سالمه ټولنه ولري، یو پرمختللې ټولنه ولري، تر ټولو مهمه مسله اول د دوی فکر ده چې د ښځو پر وړاندې دوی فکر څنګه ده، څنګه کولی شي چې زده کړو تر ته زمینه برابره کړي، څنګه کولی شي چې هغه ډول مېرمنې ولري چې هغوی ټولنې ته د خدمت اجازه کېدلی شي.
ډېر زیاته مننه. تاسو وګورئ، موږ د جاپان سره یو ځای ازادي اخیستې، نن هغه ملک په کومه سطحه کې دی او څومره پرمختللی دی او په ټولو برخو کې، او موږ په کوم ځای کې یو. بدبختي زموږ دلته ده چې زموږ دغه ملت چې دی، دولتونه خو مو د ګاونډیانو یا د ګاونډیانو د فکرونو قربانی کیږي. کاغذ زموږ، تاسو خپل تاریخ لوستی دی، تاسو ته معلومات شته دی، زموږ ټول هیوادوال پرې خبر دي چې زموږ په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنه ډیره ده. او بدبختي بیا زموږ دلته ده چې موږ ډیر زر خرڅیږو. زموږ دا مشران چې دي، اگر چې زموږ دا د ډاکټر کله چې شهید ډاکټر نجیب حکومت نسکور سو او هلته طالبان واک ته ورسېدل، خپل منځي جګړې شروع سولې، د کابل ښار وسوځېد. یعنی که دغه تاریخ موږ دغه نږدې تاریخ مطالعه کو، وی ګورو د پردیو لاسوهنې وګورو، د پردیو دلته مداخلي وګورو، د هغوی د خپلو موخو دپاره موږ څنګه قرباني کړي یو. خو زموږ ټوله بدبختي دغه ده چې یو خو زموږ مشران خرڅېږي، بل مو بدبختي دغه ده چې زموږ دومره بدبخته دی، دومره ناپوهه دی چې دا زر دس یو مشر پسې دریږي، دس یو مشر باندې باور کوي چې هغه دوی اخلي قرباني کوي. لکه موږ په تاریخ کې لیدلی دي چې دغه جهادي مشرانو موږ څنګه قرباني کړي یو، څنګه دوی خپل موخو ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې پلچکونه وران کړل، په افغانستان کې مکتبونه وران کړل، په افغانستان کې ښارونه وران کړل. ډاکټر نجیب په دار کړ د کابل ښار یې ړنګ کړ، همداسې په زرهاوو د خلکو ناموسونه په کورونو کې لوټ شول، د خلکو کورونه لوټ شول. یعنی دا ټول دلته هغه څه دي چې موږ د هغه مشرانو قرباني شوي چې هغه پردي غلامان دي، او تر ننه یې په تاریخ کې د پردیو د تاریخ چې موږ مطالعه کوو د ټولو د هغه موخو دپاره قرباني ورکړې ده، د پردیو امرونه منلي په افغانستان کې. که موږ د طالبانو تېر حکومت ته وګورو چې د نړیوالو نه ورته امرونه کېدل او دوی منل په افغانستان کې په ښځو باندې تطبیقول، خو بدبخته بیا دغه ده چې هلته ملا د منبر د لارې نه نارې د ښځو د حقونو نه وهي، هلته د خپل وطن دپاره ناره نه وهي، هلته د خپل وطن د سوکالۍ د آبادۍ خبرې نه کېږي، هلته د خپل وطن د ازادۍ خبرې نه کېږي. برعکس د افغانانو ذهنونه، د افغانانو فکرونه، یا زموږ د ولس د عام ولس فکرونه داسې جوړېږي چې مطلب د خپل خویندې بدبختی کې دوی خپل خویندې مکتب ته پرېنی دي. لکه نن چې کوم صف افغانستان کې روان دي، کوم څه چې په افغانستان کې شروع دي، هلته تعلیم ناروا بلل کېږي، هلته په یو بل په زرهاو نورې بهانې دي. خو تاسو وګورئ چې په داخل د افغانستان کې یو څوک نه دی پورته سوی، که څوک پورته کېږي په دا سر سری وهي په د فیسبوک د لارې نه، که څوک مبارزه کوي هغه بندې کوي. نو کله چې زموږ حکومت داسې وي، کله چې زموږ مشران داسې وي، دومره جهالت کې، دومره په تورو تیارو کې دوی شپې کوي، همداسې ولس همداسې ساتي، د رسنیو نه لرې ساتي، د سوشل میډیا نه لرې ساتي، د خپلو حقونو غوښتلو ته نه پرېږدي، وهي ټکوي، په زندانونو کې اچوي. یعنې دا هغه څه دي چې موږ بدبخته دلته په دي یو چې موږ حکومت نه لرو، موږ سم مشر نه لرو، موږ سم ښاغلی نه لرو چې موږ په هغه پسې ودرېږو. خو کله چې یو ملت له دومره ډېرو بدبختیو سره مخ کېږي، خل درس اخلي، له ټولو بدبختیو نه یوه تجربه اخیستل کېږي. بدبختانه بدبختانه چې زموږ ولس هیڅکله د دغو بدبختیو څخه تجربه ونه اخیستله، بیا یې هم د هغو مشرانو، بیا یې هم د هغو خلکو ملاتړ وکړ، هغوی راوستل، واک ته ورسول، که هر نظام کې ول چې هغه د افغانستان په خیر نه ول، د افغانستان د ولس په خیر نه ول. خو زه دغه ملت ته وایم، زه دغه عام ولس ته وایم چې تاسو هر حکومت چې رنګیږي او موږ له بزرهاو بدبختیو سره مخ کېږو، دکه تر ټولو ډیر لاس دغه عوام ولس دی. ځکه که دغه ولس یو خلاف چا کې ویني، یو داس یو څوک چې واک ته رسیږي چې هغه دغه هیواد ته بدبختۍ راوړي، دغه هیواد ځوان نسل له تعلیمه منع کوي، افغانستان سل کاله نور شاته وړي، ته ولې د داسې یو حکومت ملاتړ کوي؟ ولې راځي په ټولنیزو رسنیو کې نور نور؟ نو که چیرې موږ خپله ودرېږو او د دغه کسانو ملاتړ ونکړو، نه دوی واک ته رسیږي، نه دوی په موږ باندې حاکمیت کولی سي، نه موږ د دوی غلامان پاتې کیږو.
ډېره زیاته مننه. وروسته کې اغلب افغانستان ستاسو نظر به هم راواخلو چې بل اخره څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو حالاتو ته د پایټکې کېږدو، هغه که د نړیوالو مسؤلیت هم راواخلو. آیا نړیواله ټولنه دوی ځان مسؤل بولي کنه؟ په دغه برخه کې هغوی ځان مسؤل نه بولي که احیانا هم دغه کمپاینونه په لاره چوي، دې ته ورته نورې غونډې نیسي د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې، حداقونو د ورکړې په برخه کې مسؤل دي که نه؟ مسؤل موږ خپل یو.
نړیوال خو اغه نړیوال نورمونه، کنوینسیونونه، کمیسیونونه چې د نړیوال سازمان په چوکاټ کې په بشري حقوقو د ښځو د حقوقو په هکله دغه خپل پروګرامونه لري، آیا هغه ټولنه چې دوی پروګرام اول خو ته دا نقطه بیرته باید یادونه رسم چې نړیوال خو پر موږ دغه فساتونه هم کړي دي. تاسو تاریخ د اوږدو د تاریخ د اماني نهضت یپل خپل د تاریخ او سترګو ته نږدې د چا په واسطه ووهل شو دا نهضت.
بله، اغلی افغان دوه دقیقې وخت لرو په همدې کې خپل دغه بحث
راخلو. زما عالم د دین ضد نهضت ترقی تمدن انکشاف او د جامع روشنګری لپاره غیر فعال، فقط وایي زما دا واوره اتاته د قرآن چې الله پر بندگانو او پر د انسان او انسانیت لپاره رالېږلې دي، هغه ته مه زده کوه، زما د طریقې زده کړه. زه درته وایم، زما برداشت درته وایم،
زما قران په و د سملو کې و پېچه په تخچه کې ښیرده نو درته وایي په ژوند به تا د یو ملا څه نه اورېدلي چې ورته ځان وپیوه د دغه الحمدلله سوره چې زه وایم په دغه ته ځان پوه کړه چې دغه څه غواړې څه وایې د الله څخه دغه کلمه چې ته وایې دا څه مفهوم لري څه وایې څه شي تاییدیې توحید تاییدیې څه کوې بنان جامعه وای چې تفرقه به انداز حکومت کو بې سواده وسات
بله
نیت پر وکړه زموږ جامعه بې سواده ساتل شوې ده
مانا ناغل افغان
ملت خدمت ندی کری ده ملت خبدیر
دیر زیاده مانا نا
ملت خدمت ندی سوی ملت دین پر چوکات کی در بدر ده فقر او ظلم ترلاندی ده دین ده ظلم ترلاندی دی
دیر زیاده مانا ناغل افغان
حالی اندازه کیجی
مانا
مگر هده تفکر نه اندازه کیجی مانا
تاسو نام ډیر زیات مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ د نن ورځې خبرونه ممدل ته پای ته رسیدي لاته تاسو ټول ډیر زیات مننه کوم دا چې خبرونه کې مونږ سره مال وي او د خبرونې ملتیا وکړه خو وخت